په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړای کې بیا هم زه هارون بادشاہ در سره یم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د ځوانانو غږ تر اورو. خبرونه له منور شاه.
د خبرونو سرټی کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په تحریک لبیک د بندیز ختمولو منځوري ورکړه. نن په جلال آباد ښار کې 14 یو شمېر عام کسان وژلي او دا محل په ابوظبي کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ شلوریز لوبه روانه ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په تحریک لبیک د بندیز ختمولو منځوري ورکړي خو د دې اخیری فیصله به وفاقي کابینه کوي. دا خبره پرون د کورنیو چارو وزارت لخوا جاری شوی هغه سرکاري لیک کې شوی چې مشال ریډیو ترلاسه کړی دی. د دغه لیک په اتمه نقطه کې لیکل شوی چې وزیر اعظم د منځوري وروسته اوس وفاقي کابینه ته د بندیز لری کولو خواست شوی دی. سکال په اپریل میاشت کې د فرانس خلاف د مظاهرو پر مهال په تحریک لبیک بندیز لګول شوی او یو شمېر مشران یې نیول شوی وو. خو په اوسنی سرکاری لیک کې د بندیز ختمولو لامل په هیواد کې د پرتشدد مظاهرو مخنیوی یاد شوی دی. د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ډی ایم د نومبر 14 څخه یو وار بیا د حکومت کړنلارو او ګرانۍ خلاف په هیواد کې د احتجاجونو پیلولو اعلان کړی. د پی ډی ایم سیکرټری جنرل شاهد خاقان عباسی پرون په یو بیان کې ویل چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د دې اتحاد په یو انټرنیټي غونډه کې فیصله شوې ده چې د نومبر په 14 به په کراچۍ کې، په 18 په کوټه کې او د نومبر په 20 پېښور کې احتجاجونه کوي. زیاته کړې چې لدی وروسته په لاهور کې احتجاج کیږي او بیا بل دغه خارا د اسلام آباد په لور پیاده روانيږي. شاهد خاقان عباسی دا هم ویلي چې په هیواد کې ګرانی د وزیر اعظم عمران خان د حکومت د درغلیو نتیجه ده او په کار ده چې حکومت د تیلو او بجلی په ګډون د بیلابیلو شیانو په نرخونو کې د اضافه پریکړه بیرته واخلي. بلخو حکومتي ګوند تحریک انصاف وایي چې حکومت د ګرانۍ قابو کولو هڅه کوي او دا چې په پی ډی ایم کې شامل ګوندونه د خپلو درغلیو پټولو لپاره راوتي دي. د شمالي وزیرستان په ګړیوم کې پرون د سړک غاړې په 14 کې دوه پوځیان وژل شوي او یو زخمي شوی دی. یو امنیتي چارواکي بیګا مشال لريو ته ویل چې د پیښې وروسته یې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د دغه برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلی. له دې وړاندې د اکتوبر په 8 هم په ګړیوم تسیرمه په دوسلي تحصیل کې وسلوالو په حمله کې یو پوځي وژلې او بل جوبل کړی وو. د خیبر پښتونخوا د ولسی خیر خیګړې اداره وایي چې حکومت په صوبه کې د خزو د سرپناه لپاره د نورو شپږو دارالامان یا پناهګاه جوړولو منځوري ورکړي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد خالد پرون مشال لريته ویل چې دا نوي مرکزونه به په نوخار، سوابي، بونیر، شانګلا، کوزدیر او ډیر اسماعیل خان کې جوړیږي.
د کې دا چې زنانه چې کوم د کور یا کورونو کې نه چا کې راغلي یا څه پولیس کې یا عدالت کې کیس یو خپل کور کې وشیدې نشي نارې ته مو پناه ورکوو. پناه سره سره ورته موږ خوراک هم ورکوو، سره سره هنر هم ورته ښایو. د زنانو کې کوم د ضرورت سامان یا ټول تفریح ورکوو.
له دې نورو شپږو مرکزونو جوړېدو سره به په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د دارالامانونو شمېره 400 ته ورسیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن په جلال آباد ښار کې 14 یو شمېر عام وګړي ووجل. په ننګرهار ولایت کې ځایي حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیړیو ته وویل چې نن سهار خواوشا 9 بجې د جلال آباد ښار د دویمې ناحیې اړوند فارم هډې پل ته څیرمه دوه غبرګې چاودنې وشوه چې پکې 3 تنه لارویان ووجل شو. د سرچینې د معلوماتو له مخې پېښه د سړک غاړې پې ښودل شو د بارودي موادو چاودنې له وجې شوې. ځایي مسؤلانو په رسمي ډول د پیښې په اړه معلومات نه دي شریک کړي او نه یې هم چا د دې پیښې ذمواري بنلې. د جرمني چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب کې پرون په ریل ګاډي کې د چاکو په حمله کې 3 تنه سخت ژوبل شوي دي. پولیسو ویلي چې له شام سره تعلق لرونکی 8 کلن سړی یې د برید پر مهال نیولی دی. په جون میاشت کې هم د جرمني په جنوب کې په وورزبرګ ښار کې د چاکو حمله شوې وه چې پکې 3 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي وو. او وروستی خبر در لوبو د نړۍ دا مهال په ابوظبي کې د کرکټ په شلوریز نړیوال کپ سیالیو کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه شروع کیږي. افغانستان پچا ګټلې او د اول بیټنګ کولو فیصله یې کړې ده. دا راز نن دویمه لوبه د پاکستان او سکاټلند ترمنځ کیږي چې په شارجه کې بعد ماخام د پیښور په وخت ماخام 9 بجې پیلېږي. په دې سیالیو کې پرون جنوبی افریقا انګلینډ ته آسټرالیا ویسټ انډیز ته ماتې ورکړې. د کرکټ دا شل اووریز نړیوال کپ چې د اکتوبر په 18 پیل شوی، فاینل لوبه به یې د نومبر په 14 کېږي.
د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. سره راځو د نکو رپورټونو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر تحریک لبیک د بندیز لری کولو سمری منظور کړی. دا د کورونا چار وزارت اوس دا سمری د منظورۍ لپاره وفاقي کابینه ته لیږلی ده. په ناقانونه ګرځول شوی تحریک لبیک د بندیز لری کولو په اړه د داخله چارو وزارت لخوا دا لیک چې د نومبر پر 6 جاری شوی، یو کاپی مشال ریډیو هم ترلاسه کړی. دا د سرکاري لیک په 9 ماده کې یا نقطه کې دا هم لیکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دغه ډله د بندیز لری کولو منظوري ورکړې ده. د داخله چارو وزارت د سرکاري لیک په 8 ماده کې بیا ویل شوی دی چې د وزیر اعظم تر منظورۍ وروسته اوس وفاقي کابینې ته د بندیز لری کولو خواص شوی دی. تفصیل له پیښور غلام غوث راکوي.
د پاکستان د داخله چارو د وزارت لخوا د خپور شوی سرکاري دستاویز تر مخه په تحریک لبیک د بندیز لری کولو لپاره د پنجاب حکومت لخوا وفاقي حکومت ته استول شوی سپارښتنی د وزیر اعظم عمران خان د منظورۍ وروسته وفاقي کابینې ته د حتمی منظورۍ لپاره لیږدول شوی دی. په ناقانونه ګرځول شوی تحریک لبیک د بندیز لری کولو په اړه د داخله چارو د وزارت لخوا د سرکاري لیک د نومبر په 6 نیټه جاری کړی شوی دی چې په کې د اپریل په میاشت کې د تحریک لبیک د ناقانونه ګرځولو او د سختدریزه وسلوالو ډلو په پرست کې د شاملولو او د تحریک لبیک لخوا د بندیز لری کولو د خاص نواخله تر بندیز لری کولو د روستۍ سپارښتنې پوری نه نکات لیکل شوی دی. د دغه سرکاري لیک په 9 نقطه کې لیکل شوی دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دغه ډله د بندیز لری کولو منظوري ورکړی ده. د داخله چارو وزارت په 8 نقطه کې لیکلی دی چې د وزیر اعظم د منظوري وروسته اوس وفاقي کابینې ته د بندیز لری کولو خواست شوی دی. دا د هغه وروسته ده چې د اکتوبر په 9 نیټه د تحریک لبیک پاکستان او مذاکراتي کمیټې ترمنځ مذاکرات کامیاب شوی وو او تحریک لبیک د اسلام آباد په لور خپل لاریون ځنډولې وو. خدایا تحریک مشرانو ویلي وو چې دوی به د حکومت لخوا د هغوی په غوښتنو عمل کولو ته ګوري او که غوښتنې یې نه منلې کېږي نو بیا به خپل لاریون پیلوي. د خبریال او سیډونکو محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې په تحریک لبیک د بندیز لری کولو ځینی سیاسي محرکات هم دي، خو هغه فکر نه کوي چې حکومت به د دوی ټولي غوښتنې ومني.
د حکومت په کومه طریقه باندې لګیا دی د دې د نوم نکل ادم لری کوي دا ګڼل کېږي چې د دې نه به سیاسي فائده اخیستو کوشش کوي. خلک په خپل په پنجاب کې دا غنی چې میا نواز شریف چې کوم دی هغه سره زیاتې شوې دي د حکومت نه لري کې دوه پس نو هلته په خلکو کې یو خاص قسم جذبات دي. نو د هغې د مقابلې دپاره به په راتلونکي وخت کې کوم بیا انتخابات کېږي نو تحریک انصاف ته به دا ضرورت پیښېږي چې هغه د مذهب په نوم باندې کوم ووټ دی چې هغه دې هم دوی ته ملو شي. نو تحریک انصاف په دومره هغوی سره لاړ هم شي که نه، دا یو ډېر لوی سوال دی په دې وخت کې، ځکه چې د هغوی څه مطالبې داسې دي چې هغه د تحریک انصاف سره کېدای شي چې د هغې خلک هغې سره ونه مني. خو پی ایل پی ته به هم دا مشکل وي چې که حکومت د هغې سره د عمران خان د هغوی سل په سله ټولې خبرې نه مني نو آیا هغوی به هم دې سره لاړ شي که نه، دا هم یو مشکل دی هغې لپاره.
په پېښور کې د خبریال او څېړونکي شمیم شاهد نه مې هم په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې د هغه په نظر په هیواد کې په ځینو تنظیمونو د بندیزونو لګولو او بیا د هغې سره د لوزنامو او مذاکراتو کولو حکومتي پالیسي سمه نه ده.
کله یو تنظیم کله دم کی او کله بحال کی او دا ټول هغه تنظیمونه دي چې د ریاستی عملداری چې کوم دی نو هغه همیشه تل چیلنج کوي، حکومت ته مشکلات جوړوي. تحریک طالبان سرم خبرې ترې روانې دي، هغه خلک هم دی رها کوي پریدي چې څوک د سلګونو خلکو په قتل کې په قوو باندې په حملو باندې سرکاري ودانو باندې عملی کړی دي اغم کینو دا حکومت غلطی پالیسی دي
خو په تاریخ لبیک د بندیز لری کولو په سرکاري سپارښتنو کې لیکل شوی هم دي او وفاقي وزیرانو ویلي هم دي چې قامي ګټو ته پکاتو او په هواد کې د خوډب او تاو تریخوالي د مخې نیولو لپاره په تحریک لبیک بندیز لری کول غواړي تحریک لبیک غوښتنه کوي چې په یوې فرانسوي مجله کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرولو په سر دي د فرانس سفیر له هیواده وشړل شي او دا وی مشر سعد رضوی دی لبنده خوش کړی شي خو د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد د تحریک لبیک سره د مذاکراتو کامیابیدنو نه وړاندې ویلی وو چې حکومت د فرانس د سفارت په لړ کې د دوی غوښتنه نشي منلی
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
پاکستان جمہوری تحریک یا پی ڈی ایم یو اربیا د حکومتي کړنلارو او ګرانه خلاف د احتجاجونو په لولو ویلي دي پروند پاکستان جمهوری غورځنګ د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ یو آنلاین غونډه وشوه چې پکې د نومبر یعنی د روانې میاشت پر 14 په کراچۍ پر 18 په کوټه او پر 13 په اوبخي په شلمه په پیښور کې د احتجاجي مظاهرو اعلان وشو دې مشرانو وویل په پلان کې یې له لاهور تر اسلام آباد د احتجاج په توګه پلې مزل هم شامل دی اپوزیشن ګوندونو حکومت غواړي چې د پټرول په ګډون د نورو ضروري شیانو نرخونه کم کړي او بلخوا حکومتي چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې په راغلي ګرانه کابو ومومي تفصیل اسلام آباد گوهر مسید راکوي
د نومبر په شپږمه نیټه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د پی ډی ایم یو غونډه وشوه دا غونډه ورچوال یعنی د انټرنیټ په ذریعه باندې وشوه او مولانا فضل الرحمن د دغه غونډې د خیبر پختونخوا د ښار د ډیرا اسماعیل خان نه مشرۍ کوله د دې غونډې په اړه د پی ډی ایم سیکرټری جنرال شاهد خاقان عباسی خپل یو بیان خور کړی دی چې په هغه کې د ویلي دي چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې په ویډیو لینک په ذریعه باندې غونډه وشوه او په پی ڈی ایم کې شامل د ټولو ګوندونو مشرانو په دې غونډه کې حصہ واخیسته په بیان کې شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې په غونډه کې د ملک مجموعي د معاشیت او د ډېرې ګرانۍ نیب آرډیننس او اسې په نام انتخابي اصلاحات سره سره ملک ته ورپېخي داخلي او خارجي خبرو باندې تفصیلي غور وشو د خپل بیان کې لیکلي دي چې د نومبر په 14 با په کراچۍ د نومبر په 18 با په کوټه او د نومبر په 16 با د پی ڈی ایم مرکزی مشرانو په مشرۍ کې په سړکونو باندې خلک راوځي او په دې خارونو کې به احتجاجي مظاهره کوي د زیاته کړه چې د دوی اخیری ریلی با د لاهور نه راوځي او چې په غیر نه پس د اسلام آباد په لوري د ګرانۍ خلاف به یو فیصله کون مارچ کوي د دغه سره سره د پی ڈی ایم ترجمان حافظ حمدالله په 24 نیوز په یو ټاک شو کې دا خبره وکړله چې پی ڈی ایم د انټرنیټ د لارې غونډه ډیره کامیابه وشوه په بل طرف د پاکستان ټلویزیون مطابق د اطلاعاتو وزیر فواد چودری ویلی دی چې ناکام او د خلکو ناشړلې شوی بیروزګار سیاسي خلک د خپل سیاست د اکسیجن د پاره یو غونډه کړې وه دوی ویلی دی چې دا کسان یعنی د پی ڈی ایم والو ته محسوسو زله دا خبره کړې ده چې تاسو خپل د غونډې تاریخونه بدلوي او را بدلوي ما بلکې تاسو خپل کردار او خپل عادتونه بدل را بدل کئ فواد چودری په پی ڈی ایم باندې نیوکې وکړې او ویل چې دغه سیاسي لیډران عوام شړلې دي دوی اوس باندې خینه جوړوي چې کچرته زمونږ په عام اولس کې څه عزت پاتې کېدی شي ګوهر مسید مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي په ګډیوم سیمه کې د سړک غاړې په چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي او یو زخمی شوی دی د امنیتي چارواکو په خبره په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي دغه حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده تفصیل له عمر وزیر اورو.
یو امنیتی چارواکی چې نه غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر پر شپږمه د شمالي وزیرستان ګاډیوم تحصیل کې وسلوالو د امنیتی سرتیرو ګاډې د سړک غاړې په بامی چاودنه الوزولې. دوه امنیتی عسکر یې دغلته وژلي، یو بل یې ژوبل کړی دی. د د په وینا وسلوالو لخوا د سړک غاړې په بامی چاودنه کې درې امنیتی عسکر ژوبل شوي ول چې دوه عسکرو وروسته د ژورو زخمونو تاب نه لرلو په وجه سا ورکړه. یو بل ژوبل شوی عسکر یې بنو فوزي روغتون ته انتقال کړی. امنیتی چارواکي وایي چې د برید په سیمه امنیتی ځواکونو په ولکه کې اخستې او سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. د برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې. د یادې ډلې ویان محمد خراسانی رسنیو ته استول شوې لیک کې ویلي چې دوه ورځې وړاندې هنګوټل کې د فوز په عملیاتو کې د دوی څلور وسلوال وژل شوي ول چې د هغې د انتقام په بدل کې یې دا برید کړی. د اکتوبر په اوومه نیټه هم د شمالي وزیرستان ګډیوم تاسیرمه تحصیل دوسلی کې وسلوالو د ریموټ کنټرول په بامی چاودنه سره یو عسکر وژلی و، بل یې ژوبل کړی و. د دې برید ذمهواري هم تحریک طالبان منلې وه. د اکتوبر په اوویشتمه نیټه هم شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیل وسلوال بریدونو کې دوه امنیتی عسکر وژلي شوي ول، یو بل ژوبل شوی و. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو او امنیتی سرتیرو ترمنځ نښتې او بیا د وسلوالو لخوا په امنیتی سرتیرو بریدونو کې تیزی راغلې چې اکثره وختونو کې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د بیڅوک خزو د سرپنا لپاره د دارالامان په نوم د شپږو نور مرکزونو پرانستلو منظوري ورکړې ده. چارواکي وایي په صوبه کې راله وړاندې اته مرکزونه کار کوي چې سلګونه خزو ته یې سرپنا ورکړي، هغوی ته قانوني مرستې هم ورکول کیږي او همداراز هنرونه ورته زده کول کیږي. خو د خزو د حقونو فعالان، ځینې فعالان وایي چې له مرکزونو ډیری هغه بنیادی اسانتیاوې نه لري. دوی زیاتوي چې د قانوني امداد لپاره د بیڅوکه ښځې کلونه انتظار باسي. تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورت کې.
په خیبر پښتونخوا کې د ولسی خیر خیګړې یا سوشل ویلفیر څنګه وایي چې په صوبه کې بعد د بیڅوکه ښځو د سرپنا لپاره د دارالامان په نوم شپږ نوي مرکزونه پرانیزي چې ورسره بعد د مرکزونو ټوله شمېره څوارلس ته پورته شي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د سوشل ویلفیر څانګې ډیپټي ډایرکټر خالد خان وویل چې نوي مرکزونه بعد د خیبر پښتونخوا په کوزدیر، شانګلا، بونیر، ډیر اسماعیل خان، سوابه او نوخار ضلعو کې پرانیزي، د کوم لپاره چې کابینې له وړاندې پنګې منظوري کړې دي.
کابینت سټینډینګ آپریټینګ پروسیجر ورته وایي، رول روم ته ویل شي، هغه نوټیفای کړی دی. د کې دا چې زنانه چې کوم بیکور وي یا کورونو کې نه چاکی راغلی وي، یا څه پولیس کیس وي یا عدالت کې کیس وي، خپل کور کې اوسېدی نه شي، نو هغوی ته مونږ پناه ورکوو، خوراک هم ورکوو، سداسې هنر هم ورته ښایو، سوشل سایکو کاونسلنګ ورته وایي، هغه هم ولکوو، جامې پڼه پیزار د زنانو کې کوم د ضرورت سامان وي هغه ټول ورته فری ورکوو.
خو په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو ځینې دفاع کوونکي وایي چې د دې مرکزونو څخه په ډیرو کې اسانتیاوې نشته او ښځې مجبور دي چې د قانوني امداد لپاره په کلونو انتظار وکړي. په پیښور کې د هوا لور په نوم د ښځو د حقونو د یوې غیر سرکاري ادارې مشره خورشید بانو وایي چې په کال 2015 کې د مدني ټولنې د یو پلاوي سره په دې کې ځینې مرکزونو ته تللې وه او دا ورته دارالامان لږ او زندان ډېر ښکاره شوی و.
هغه وخت کې هغه کمیشن چیرپرسن نو هغه د وعده خاطر نو هغه د موږ ټول رپورټ ورکړي، هغه دارالامان کم او مینې زیاتې وړه وړه کمره کې لاس وو
وکیلان. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د ولسی خیر خیګړې د سانګې چارواکي وایي چې د خپل مالی پنګو سره سم د دارالامان اوسیدونکو ته اسانتیاوي ورکوي او دا مهاله په سلګونو خزو ته پناه ورکړې ده. اوس پختنه دادا چې هغه کومې وجه یا علتونه دي چې دا خزه د خپل کورونو پرېښودو ته اړ کوي. په دغه اړه د سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ ډیپټي ډایرکټر خالد خان وایي چې تر ټولو لویه وجه د خوښي واده نه کېدل دي. چارواکی وایی چې په نو مرکزونو کې بعد کار ټول عمله په خزو مشتمل وي او دا غوی د روغتیا لپاره به خزینه ډاکټران مقرروي. د چارواکو په وینا دا وخت د خیبر پښتونخوا پاتو ضلعو پېښور، مردان، سوات، ابټآباد، مانسهرا، هریپور، چترال او بنو کې د خزو لپاره په ځانګړو مرکزونو کې خواوشا 300 داسې ښځې دېره دي چې سرپناه نه لري او یا د خپلو کورنیو جګړو او ستونزو د هواري لپاره قانونی او مالی امداد ته اړتیا لري.
دا مشال ریډیو ده.
په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د ځنغوزیو کاروباریان وایي روان کال په بازار کې د دغه وچې میوې قیمتونه خورا غورځېدلې دي چې له وجې دوی په خبره دوی ته اربونه روپۍ تاوان شوی دی. د سیمې د کاروباریانو په وینا د ځنغوزیو فصل په سیمه کې د ډیرو خلکو د ګټې وټې ذریعه ده. دوی له همدې امله له حکومت غواړي چې د ځنغوزیو تجارت ته د ودې ورکولو لپاره ځانګړي اقدامات وکړي. دا چې سږ کال د ځنغوزیو د بازار خرابېدو غټ لاملونه څه دي دا به د ملیحه امیرزاده په دې رپورت کې واورو.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ځنغوزو تاجران وایي چې روان کال د دغه وچې میوې قیمتونه د غورځېدو له امله ورته ډېر تاوان رسېدلې دي. د شمالي وزیرستان د چلغوزو تاجر ملک نیکمل خان د نومبر په 6 مشال ویډیو تویل چې د فصل پیداوار او په نړیوال مارکیټ کې د دوی د حاصلاتو په اړه ناسمې ګنګوسې دغه تجارت اخیزمنوي.
ډېر غټ نقصان دی. دې کال خلکو ته خلکو د غرونو او د ګرل چک چک اخیستې دي او دلته ریټ سر وغورځېدو. موسم ګلوبل تبدیلی روانه ده. د هغې د وجې نه فصل دومره ټیک نه دی لکه په نسبت تېر کال یا نورو کالونو. کوم ټایم د دې د شوکولې ټایم وو چې خلک لاړل په هغې کې لږ کچاتوب پاتې وو. اوګس افواوې پیلاو شي که نه نو هغې وجې نه هغه خریدار هم لږ په انتظار کې شي نو مارکیټ دې وجې نه بلاک شي. ترغوزې خو اوس یو کیلو چې دلته دی کنه دا تقریبا 2000 نه واخله تر 3000 پورې آزاد منډي بنو کې چلو دي او تیر کال 4000 تم رسیدلې او دا اپ ډاون پکې راځي. آ دیو جن راشي چې سٹارټ کې دا غلطه افواه لاړې لاړې چې دې کال ډېر زیات پسند دي نو چاینیز چې سوق د 200 تن خریدار وي آ 30 تن واخلي نور کینی دیو جن فصل ډېر نورستو چې کله پد پولې کې چې یاره دغه افواه فصل نشته دی اوریجنل نو آ بیا ریډ بڑاو.
په پاکستان کې د چلغوزو زیات پیداوار په شمالي او جنوبي وزیرستان او په چترال کې کیږي. د وزیرستان تاجران وایي چې د دوی د پیداوار شاوخوا 50% برخه چین ته برآمدېږي ځکه چې په هغه هیواد کې طلب ډېر دی. په بنو کې د آزاد منډې په نوم یو غټ مارکیټ دی چې پکې د چلغوزو تجارت کیږي. دا په ایشیا کې د دغه اوچې میوې د کاروبار تر ټولو غټ مارکیټ دی. له پاکستان نه زنغوزي د چین سربېره اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ ته هم برآمدېږي. د زنغوزو د پیداوار څخه برخه د پوستکي کی بغیر خرڅیږي او شاوخوا 10% برخه په پاکستان کې خلک استعمالوي. بلخوا په جنوبی وزیرستان کې د چلغوزو تاجر مکرب خان مشال ریډیو تویل چې د کسٹم ټیکس علاوه په اګری پارک کې لدوی نه نور ټیکس هم اخیستل کیږي چې لوجه کاروبار متاثر شوی دی.
مخته په بارډر باندې زنګوزی افغانستان راتلل بیا بتلل اسلام آباد لاهور ته بیا چین ته تلل. دا دوه قسمه دي. یو قسم دی د وزیرستان په شمالي په جنوبي کې خپل چې کومه پوله د افغانستان سره په دغه خپل پیدا کیږي ډیر خلک ور سره په کاروبار مخته دی کنه. اوس داسې ده چې یو مافیا ورته وایي د دوه درې کاله دغه یو اګری پارک ورته وایي په دا کې دی خپل ټیکس اخلي په کیلو باندې 80 روپۍ 100 روپۍ اخلي دغه خلک نه. دا اوس بالکل د کاروبار متاثر شوی دی. دا ارزان شوی دی دغه وجه نه دي چې دلته یو مافیا ناسته ده. په پاک افغان بارډر انګور اډه باندې کشتم دی کشتم پې ورکو په د باوجود او دی بیا دغه اګری پارک ته وري دوه بوره ټیکس پې اخلي کنه غیر قانوني ټیکس.
خ خو د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر فهید الله خان مشال ریډیو ته ویل چې دا ټیکس نه دی بلکې له مشینرۍ نه د زنغوزو د تیرولو او د پاکولو یو فیس دی.
دا دا دی دا ټیکس نه دی، دا پروسیسنګ فی دی. کم ٹریڈر یا کم کسان کم زمیندار چې دی پروسیسنګ الته کول غواړي نو هغه نه پروسیسنگ فی ہے خلی پروسیسنگ فی خود ہی لاہور کے عمر کئی دی کراچی کے عمر کئی چیر تم پروسیسنگ کئی نو آغا دے کے پروسیسنگ فی زن آخلی ٹیکس ہونا زن آخلی ٹیکس کو کسٹمز والا ٹیکس آخلی یا فارسٹ وال دی آغا ماخلی آغا ہم دا سی چھے دے غبن دے ڈیپنڈنٹ وی دا کم ٹریڈر وی یا تو گروور سی سوک قول غواڑی سوک نہ قول غواڑی خود ہی خپل مرضی زی خود پروسیسنگ فی دے.
دا شمالی وزیرستان قسمت خان چې په اسلام آباد کې د چلغوزو کاروبار کوي مشال ریډیو ته ویل چې د دې میوې بیوپاریان د زنګلاتو مالکان او له دې تجارت سره تړلي کسان نن سبا د فی کیلو په حساب تر 1500 روپۍ نقصان کوي. خو نوموړي ته مسرګنده کړه چې په راتلونکو ورځو کې ښایي له دې قیمتونه ښه شي.
یو خو تیر کال په نسبت باندې لږ مال هم زیاتې پیدا شوې دي. هر میوه چې خپل مقدار نه زیاته پیدا شي بوټي کې نو هغه قدرتي خبره ده چې هغه سایز کې چې وي هغه کې کموالی راځي. او بل دا دی چې ایکسپورټ کې هغه غوندې تیزی نشته دی لکه مخکې کالونو کې چې وا. اوس هم لږ امید پیدا شوی دی. اوس نن ورځ چې کوم ریټ دی هغه کې لکه 5000 روپۍ باندې چې پر کې جی باندې موږ خپل هم دلته اسلام آباد کې سودا وکړله. او بل دا دی چې تیر کال چې د افغانستان خپل مالونه سیده دوی خپل ایکسپورټ کړل نو هغه بوج هم پاکستان ته مطلب هغه مالونه هم دلته را روان شول نو هغه هم د پاکستان مارکیټ باندې اغیز وو.
د زنغوزو کاروباریان وایي چې د دې علاوه نه یوازې د چین او افغانستان ترمنځ د دغه وچې میوې براه راست تجارت لامل د دوی په سوداګرۍ اغیز شوی بلکې په وزیرستان کې په ځینو ناکرارو سیمو کې د امنیت په خاطر په تګ راتګ د محدودیتونو لامل د میوې په وخت نشو کولو له وجې هم ډیر فصلونه ضایع شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د تورخم او پیښور ډی ټیکسی ډرایوران وایي هلته په صفري نقطه د سفري اسناد د شرطونو او ځینې نور بندیزونو له وجې اوس ډیر کم افغان مسافر پاکستان ته ورځي چې له وجې دوی په خبره د دوی کار روزګار خورا اغیزمن شوی دی. دوی حکومت غواړي چې پر تورخم پوله د خلکو د تګ او راتګ چارې اسانه او په نتیجه کې دوی کاروبار ښه کړي. د خیبر انتظامی چارواکي بیا وایي د وفاقي حکومت په امر یې په تورخم کې د پولې سنبالولو پالیسي عملي کړې او پرته له پاسپورټ او ویزې یو چاته پاکستان ته د داخلېدو اجازه نشته. تفصیل له فرهاد شنواری اورو.
د تورخم قومي اډې د ریکارډ تر مخه هلته به د ورځې خواوشا 15000 ټیکسي ګاډو د پیښور او تورخم ترمنځ په زرګونه مسافر وړل راوړل خو اوس یې کار په ټپه ولاړ دی. په تورخم کې یو ټیکسي ډرایور راجولی مشال ریډیو ته وایي
شپږو میاشتې بندو پیټرول ګران دی او بل سپارلی سختی ده. ماشومان نور سره راپرېدي بې د اجداب تذکیره او په هغه باندې شناختي کار باندې لږه مخکې څنګه پروګرام و په کښتو باندې چا دو لکب کی ورکڑی چا در لکب کی ورکڑی وہ چا کم باندھ کشتوں نے یو یو قسم یو یا بل قسم چا نہ برابر ہے مخ کے خمداس خستہ مزدوری کڑا اور وہ چھے کا نباس چٹھی دورا جو
د تورخم زن نورو ٹیکسی ڈرائیوران ہم را سرا خپل مشکلات شریک کڑل.
الطاف حسین میں نام ہے جام حسین کا ہم نو موٹر چلو مشکلات ہوٹل زیادتی وہ مطابق زکا زیادتی چیرو را مخ کے مونگ سوار لے اڑے پا 500 اشپیک سو روپے کری اوز پا 300 کے نو دل تا 400 آڈے والا خلی مطلب دا جی ٹھول زیاد شوی دی گران شوی دی کنکا وارو تاو کسی سوار لس 500 روپے لوٹا گا مطلب دا سی پر دی موٹر چلے اورا شور را نیکلم دیالی بیر کو
جمع خان دلی اورے ما تقلیباً 2011 نا بسیلہ پیٹھول لڑو روڑو نو 300 دل تا آڈا اشپیک سو پی خور کے دا 17-18 سو پیٹھول ہوئی سورانہ کارخانو کی علی بزا زر آتا سو روپے بادی گی مشکل معشمان نہ ربری گیری زانا نہ ربری گیری دکھ مشکل ہے خش پہ تاویہ گاڑی پاتش یا تشلا خوش پہ تاویہ اصل گاڑی منگ پاتش یش پو گیا تش پہ خبر دزو.
په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په امر د تورخم دروازه د مې په 15 نیټه تړل شوې وه او اکتوبر په 20 نیټه پرانستل شو. خو یوازې پاکستان ویزا لرونکي افغان وګړي پر پاکستان ته داخله دي شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې وفاقي حکومت په امر هلته د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړې او د بغیر اسنادو چاته اجازه نشي ورکولای چې پاکستان ته داخل شي او افغان ماشومان به میندو پلرونو سره په پاسپورت او ویزه کې ځانونه درج کوي، نو بیا به ورته اجازه ورکوي چې راشي. دوی وایي ایمرجنسی ناروغانو، زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اسانی پیدا کړي او پاکستان ته د سفر په وخت ځانګړي سهولتونه ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام ترش پگو.
مشال ریڈیو دار دن کو پپی خور کے دمازی گر درینی میں بجے کی دن کی دی لنڈ خبرو نال منور شاہ ورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په تحریک لبیک د بندیز ختمولو منتظر ورکړی، خو د دې اخري فیصله به وفاقي کابینه کوي. دا خبره د کورونو چارو وزارت لخوا پرون جاری شوی سرکاري لیک کې شوې. تیر کال په فرانس کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو ضد تحریک لبیک په پاکستان کې وخت په وخت قهرجنې مظاهرې کړي، چې سږ کال په اپریل میاشت کې د مظاهرو پر مهال کې بندیز لګول شو. د شمالي وزیرستان په ګړیوم کې پرون د سړک غاړې په چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي او یو زخمي شوی دی. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلی. د خیبر پښتونخوا د ولسي خیر ښېګڼې اداره وایي حکومت په صوبه کې د ښځو د سرپناه لپاره د نورو شپږو دارالامان یا پناهګاهو جوړولو منظوري ورکړې. د دې ادارې چارواکي وایي چې دا نوي بندیزونه به په نوښار، دا نوي مرکزونه به په نوښار، سوابۍ، بونیر، شانګله، اوس دیر او ډیر اسماعیل خان کې جوړیږي، چې ورسره به په صوبه کې د ښځو د پناهګاهو شمېر 14 ته ورسیږي. نن په جلال آباد ښار کې 14 تنه عام وګړي وژلي. یوې ځایي حکومتي سرچینې ویلي چې نن سهار خواوشه 9 بجې د جلال آباد ښار د دویمې ناحیې اړوند فارم هډې پل ته څیرمه دوه غبرګې چاودنې شوي دي. تر اوسه د دې 14 ذمواري چا نه ده منلې. د کرکټ په شلو اوریز نړیوال کپ سیالیو کې دا مهال په ابو ظبی کې د افغانستان او نیوزیلینډ ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان په شګټلې او دا ولني بیټنګ فیصله یې کړې چې تر اوسه یې په شپږو ورونو او درې بالونو ویش رنګونه جوړ کړي دي او درې لوبغاړي یې اوټ شوي دي. د دې کپ دویمه لوبه به نن په شارجه کې د پاکستان او سکاټلینډ ترمنځ کېږي. د افغانستان او د کرکټ د شل اوریز نړیوال کپ چې د اکتوبر په 19 پیل شوی، فائنل لوبه به د نومبر په 14 کېږي.
مشال ډولن خبرونه اوس اوریدونکو د ځوانانو غږ 19 پروګرام په خبرونه کې چې اسرائیل محمد جمعې په ورځ په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کړې وه. د کرکټ د شل اوریز نړیوال کپ په اړه معلومات ترلاسه کوي.
جنو فنزي سوزول کی
دا بلیک گروس والے پریتے
ماتا ریسٹورنٹ اے ریوارڈ ملا اس کو
وائلی علاقوں کے فلری سلو بھی کی گی
بیڈمنٹن دے
فٹ بال ٹیم مشتا ولی بال مشتا
دنیا سره یو شانتی چلی دیشی
نه سبا کا پاکستان یا افغانستان کے منگلو ورو نو سوشل میڈیا بند دے
دا زوانانو غک خبرونا ل اسرار عالم مومن سرا نیخ پنیغا.
د شلو جنریوار کپ په سیمه فائنل ته با څوک وزي؟ افغانستان، هند او نیوزیلند. او دغه راز پاکستان چې لولاندی سیمه فائنل ته وتلې دي، آیا سیمه فائنل میچ په وګټي او کڅنګه؟ او دغه راز د افغان لوبډلې د لوبغاړي اصغر افغان په استعفا او میچ فکسینګ چې کوم خبري روانې دي پر دې اهم خبرې کوو. نو زه فکر کوم چې دا وخت موږ سره د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی تیز بالر ریاض پردیس صاحب د دوبۍ نه د ټلیفون په کرخه دی. او ریاض، تاسو دا هم ویم چې ریاض صاحب د شاهین افریدی اورور اهم دی. ریاض صاحب، مخکې دی چې موږ نورو موضوعات ته راشو، لومبه به پر دې خبرې وکړو چې ریاض افریدی صاحب څومره خواري کړې ده، څومره محنت کړې ده چې د پاکستان ملي لوبډلې ته راغې، دا غراز شاهین به څومره خواري کړی دا که په دې لګ رڼا واچې مننه به ډیره زیاته.
شاهین مخکیم ستاسو په دې پروګرام کې ویلو چې هغه په خپل ډېر شوق د کرکټ سره ډېر شوق لرلو او اخیری هدف پورې هغه جوړونی حد نه د کرکټ شوق چی هغه دا سی و چې زموږ په دې ټور نارالم یا بس قومي لوبه مې وکړه ناغه و زمما دا پیډونه هلمټ او بیڈ وغیرہ روا غیستل ناغه به شوسره لو به کولی او ډیر وړو کې چون کې ناغه وکړه کله کې ودم پاتې شو واخه ډیر زیات شوق دی کرکټ سره او به چې کله لګا سی و لګ اته نه هو کال شو نو دی به ما سره کرکټ تطلو دی ټریننګ په موکا دی اکیډمی ته نیٹ پریکٹس ته چونکی ته ډېر وړوکی نو موږ به ته یو گیند ورکو چې چلو ټایم پاس کوو نو هغه به یو نیم گیند داسې وکړو نو موږ به چې یار دا لږ خو هایټ شته دی خو ډېر کمزور و لوډ دونګه لږ خو یو نیم گیند به وکړو نو هغه بال به ډېر ښه کېدو خو خیر هغه ټایم هغه وخت سره دا سوچنو چې یار دا به یو د پاکستان او په دنیا کې به دې یو نوم جوړېږي او قومي لوبغاړی به جوړېږي او بهرحال هغې کې څه نه څه ګډ شو دی کرکټ هغه تاسو وکتو چې ماشاءالله په ټوله دنیا اوس یو نوم دی او ټول خلک یې تعریفونه کوي الحمدلله
نړیوال رینکینګ کې په دیارلسم نمبر باندې دولسم نمبر باندې دغې نه علاوه په دې شلوریز میچونو کې کومه لوبه وکړه او زیاتره لوبغاړي دا وایي چې کېدی شي چې هغه د وسیم اکرم د هم ډېر ښه بالر ثابت شي نو د کرکټ مینوال دا وخت ستاسې غږ اوري هغوی ته څه وایي چې دوی څه کولی شي باید چې دوی هم مخې ته راشي
بالکل کولی شي ځکه چې مخکې موږ دا سوچ کوو چې نه کرکټ یو صرف پنجاب کې دی او سندھ کې دی لکه لاهور یا کراچی کې نو موږ به دا سوچو دا سوچ زموږ غلط نه ټیلنټ چې چرته دی ټیلنټ زیاتر زموږ د قبایل سیمو باندې زیات ټیلنټ دی یو خو فزیکلی فٹ ہی ڈیر اسٹرانگ ہی بل دی آلریڈی اسٹیمنی آغا سکرل غواڑی نو بیا چې موږ کله دا شاید افریدی وکړو چې موږ چې افریدیان هم پکې لوبه کولی شي نو موږ هم کولی شو هغې نه بعد زموږ دا سې کرکټ سلسله شروع شوه چونکه زه خپل د ټیسټ کرکټ مې وکړو شاهین زه کتم هغه زما سره په تلو راتلو نو هغه استاذ وګورې زمونږ قبایلو سایډ نه دونه هلکان نه وتل لکه عثمان شینواری شو شاهین شو داسې نور
محمد وسیم د شمالي وزیرستان دی
وسیم جونیور شو هغه داسې وایي چې زما کوم کالج ټرایل چې کېدل هغه ما پکې اخیستی او هغه هم دا الحمدلله تاسو وګورئ د وزیرستان دی او ښه لوبغاړی دی او بلکې وزیرستان نوم یې اوچت کړو پاکستان نوم یې اوچت کړو روان دی انشاءالله یوه ورځ به چې ټوله دنیا کې به هغه نوم
سم مننه تاسو نور هم خبرې کوو موږ سره د افغان کرکټ لوبډلې پخوانی لوبغاړی کریم صادق صاحب هم د ټلیفون پکر خراغلې دي کریم صادق صاحب تاسو هم ډېر ډېر سلام شه
بسم الله الرحمن الرحیم مننه اسرار او تاسو الله ریاض بھائی تاسو ټول منور او ټیم کو ته سلامونه او نیک شلې راندې
کوم وعلیکم السلام ډېر زیات هم مننه کریم صادق صاحب لومبه هم پردی منی ما د ریاض صاحب سره خبرې شروع کړې چې هغه څنګه دغه راز کرکټ ته راغلی دی شاهین بارا کې میدونه ته پوسو کو د دوی نه بدا خپل هم ته پوس کو چې دوی خپل څومره خواري او مهنت کړې دی او دغه ځای ته رسیدلې دي ستاسو نه هم دغه پښتنه ده چې تاسو خپل ملي لوبډلې تراتلې نو څومره خواري کړې مهنت هم کړې دی کوم کوم ګراوندونو نه تاسو راغلی ستې به کوم ځای کې تاسو لوبه کړې ده او اوس ونان ستاسو غږ غوري هغه د پر څومره موخه ده هغه په ټي وی غانو باندې کرکټ ګوري ستاسو غږ هم دادې اوري ټولنیز رسنۍ هم شته دي نو هغه د څومره موخه چې کرکټ زده کې مخې ته راشي
اصرار ورور زمونږ کیسه دي نو لوبغاړو باندې مختلفه ده که اوس ریاض بھائی کومه خبره وکړه کنه هغوی څومره مشکلات لیدلې دي هغوی د کرکټ تقریبا اویا کاله پخوا په میراث کې رسېدلی دی یعنی دې نه مخکې ورته خلکو خواریانو محنتونه کړي دي او دوی ته دا اندازه وه چې مونږ پاکستان کې نه لوبو خو زمونږ کیسه ځکه مختلفه ده چې مونږ بالکل افغانستان کې چا کرکټ پېژندل هم نه او نو افغانان کرکټ سره بلد وو چې هغه پېژندل هم هغوی به د پاکستان انډیا او نور لوبې کتلې نو داسې زمونږ کیسه نه مونږ چې کله مهاجر شولو پېښور کې او بیا هلته کچهګر کیمپونه او مختلف کیمپونه نو هر یو کس به د پاکستان په ټي وي باندې د پاکستان مختلف میچونه د کرکټ کتل کور کې ټوله ورځ به په ټلویزیون باندې دا وو نو همداسې وخت تېرېدلو سره زمونږ هم شوق پیدا شو ټینس بال باندې مو لوبې شروع کړې او بیا هم د خپلې هغه علاقې کچهګړې ټیم زما مشران وروڼه وو ډېر یو غټ ځای له ورسوو او بیا چې کله مونږ ټیلنټ لږ لږ د ټینس بال پیدا شو نو بیا د طالبانو افغانستان کې حکومت او د هغه په وخت کې زمونږ یو ټیم پېښور ته د افغانستان ټیم په نوم باندې راغی نو خدای ګواهی مونږ ډېر زیات خوشحاله شو زه شکر دی چې یو بنیاد خو کې خو رسول افغانستان ټیم جوړ شو او زما په خیال باندې شاید هغه ټایم کې د ریاض افریدی صاحب چې دی هم پکې د پارټۍ د خوانه لوبه کوله او افغانستان پارټۍ سره هم یو میچ کړو دا تقریبا اته نوی خبره ده
سما
بیا طالبان حکومت ختم شو حامد کرزی صاحب افغانستان کې بادشاه راغی او مونږ بیا خپل هم داسې کابل ترالو چې اول افغانستان کې دا سپورټ چې دی دا په دې کرکټ په دې اولمپکس کې او په دې لوبو کې شامل کړو د افغانستان په قوانینو کې. نو دې دوه درې کاله ټایم غوښتلو او بیا هم آی سی سی سره خبر کول، آی ای سی سی سره خبرې کول، افغانستان په نړۍ کې یو ممبرشپ پیدا کولو، نو دا ټول کوششونه چې دا مونږ واته ملګرو تر سره کړل. نو مونږ په کرکټ کې دا رول هم کړی دی چې امپایرنګ مې کړی دی، دا پچ جوړول چې دی دی رولینګ ما خپله کړی دی، گراس ما خپل کرلی دی چې یو گراؤنڈ کې گراس وکړو او بیا افغانستان کې چمنی، او دین علاوه سکورینګ خپل کړی دی. کرکټ کې چې څومره پیټ دی دا چې افغانستان کې کوالیفای خلک ډېر کم ول، نو دا مونږ کړی دی او د دې نور ٹریننګ مونږ خلکو ته مخکې رسولی دی. الحمدلله اوس افغانستان په هره صوبه کې څلور دېرش صوبې تقریبا شلو صوبو کې د کرکټ گراؤنډونه دي، او په هر زموږ په ډومیسټک کرکټ کې زموږ د څلور دېرش صوبو ترمنځ افغانستان ولایتي ټورنمنټ کېږي په سکولونو کې په مکتبونو کې، او بیا زمونږ پول ممبرشپ اخیستی دی او هغې نه مخکې مونږ صرف او ډی آی کول او ټی ټوینټي، نو اوس مونږ پول ممبر یو او الحمدلله په ورلد کپ کې لوبیږو او افغانستان په ټیم باندې نړۍ
سم. منګه دا وخت په ژوندۍ فیسبوکي خبرونه کې د پاکستان او افغانستان پخوانیو کرکټرانو کریم صادق صاحب او د غراز ریاض اپدی صاحب سره خبرې کوو، څومره چې کبیر خان صاحب هم منګه لګه شپه کې منګ سره راشي په خبرونه کې. ریاض صاحب اوس راځو دی ته چې ستاسو په خیال باندې چې اوس کوم شلوریزا میچونو شلوریزا نړیوال کپ چې کوم سوپر دولس پړاو دی هغه دا وخت روان دی، پاکستان او انګلینډ د ګروپ اے نه چې کوم دی انګلینډ وته دی او د ګروپ بی نه پاکستان سیمی فائنل ته وته دی، او دغه وخت چې کوم دی په ګروپ بی کې د هند افغانستان او نیوزیلینډ خپل منځ کې مقابله ده چې دی کې به څوک ستاسو په خیال باندې سیمی فائنل ته وځي؟
زموږ خو فیورټ افغانستان دی چې موږ دعاګانې هم دا دي چې افغانستان راشي سیمی فائنل ته او فائنل ته مو رسي، ځکه چې زموږ ګاونډي ملک دی بلکې خپل ټول افغانان یو. یو خبره ده لږ محنت په پکاري، ځکه چې افغانستان چې څنګه ټیم دی هغه پکار دی چې وګټي. خو لږ به دې کې یو خبره وکړم چې دا وروستو میچ چې کوم هند سره وشو افغانستان، دا هغې کې دا هلکانو لږ مورال لږ ډاون و، پته نه شي چې دا وجه سوا چې داسې څه وشو چې هغه کوم جذباتو سره راغلي او هغه کوم جذباتو سره لوبه کړل غواړي، لکه کومه لوبه چې هغې پیله شروع نه وکړه او کوم جذبات وه په دې وروستو میچ کې داسې ښکاره نه شو. خو ما امید ان شاء الله دا دی ځکه چې زما ټول ملګري دي یاران دوستان مې دي پکې، نو ما هغوی نه دا امید ده چې ان شاء الله او هغه دا زه پې فخر هم کوم زه منمم اور ما دا امید هم تشته ان شاء الله چې دی به مخکې سیمی فائنل او فائنل لوبولی شي. دومره ټیم دی خو امید دا ده چې ان شاء الله دوی به دا کوم چې مسټیکونه وشو هغه به نه دوباره میچونه.
ریاست تاسو څه ګوري چې ریاست دلته کې دوه خبرې کیږي چې په ټولنیزو رسنیو کې روانې دي، یو خدای چې پاغه ورځ په پاکستان کې ټاپ ټرینډ و چې میچ فکسینګ او میچ فکسینګ دغه خبرې روانې وي چې هندوستان دومره ډېر سکور وکړو د افغانستان خلاف 210 رنزونه یو هدف ورکو. نو که تاسو ګورئ نو په هغه ورځ ډېرې خبرې مخترال، یو خدای چې مجیب هغه زخمی وو هغه په میچ کې نو، او بل دا به چې نبی په خپله صرف یو ور وکړو. بیا دا هم ویل کېږي چې نبی ته په کارو چې لومبی بیټنګ کړی بیا بالنګ هندوستان له ورکو، دغسې فاسټ بالر چې کوم حمید حسن هغه ډېر ښه بال کوو هغه ته هم په وخت باندې سنبال ورنه کړو، ډېر ورونه هغه ته ورنه کړل، راشد هم لیټ راووته، نو جنت هم خو په هغه ورځ باندې کریم جنت خلو خو بالنګ کوو خو د هغې باوجود هغه ته هغسې مقور نه کړل شوه. نو تا څوک ګور چې دا د کیپټنسۍ مسله وه که نه، دغه میچ فکسینګ چې کومې خبرې کېږي هغه کې هم څه صداقت شته دی؟
ګوره جی، تاسو اول د میچ فکسینګ خبره وکړه، دا خو د سوشل میډیا او د الکترونیک میډیا دا خو یو داسې وی چې دی خو هغه ماحول ګرمېدو لپاره خبرې کی پلیز ته اوس کوم کرکټرز یې هغې ته پته لګي که نه، دا میچ فکسینګ وغیرہ دا دونه آسان کار نه دی، ځکه چې یو الک خپل ملک ریپرزینټ کوي نو ډېر په مشکله دا شي نه کېږي. دا کریم صادق او کبیر بھائی دې سره زما سره اګری، ځکه دا ډېر تکلیف دی چې دا ټرین روانې دا داسې وشو که نه، دا ډېر مشکل کار دی. او ما د افغانستان ټیم نه دا امید دی او دا په زه یقین کوم چې ان شاء الله داسې خبره ونی خو بارل چې دا کوم شی نه تاسو وی چې دا داسې ونی شو دا داسې چې افغانستان کوم سترنت چې دی کنه هغه بولینګ دی بیٹنګ هم دی نو دا ڈزنٹ میٹر چی یار نبی بالنگ کو بیا ان شو سکور شو دکی گی خو ما جی او شروع کی او خبر او کڑا چی افغانستان چ سنگ مخ کی میچن کی او جذبات یو وختنا وا چی یار مون ک لوبا گٹو پدی میچ کی خارا نشوا نو دا باندې وزن چی کریم صادق لگ خ تفسیر او کی زکا چا گڈر نج دین او سر پاتی شی وا غاب دکی مون دینه به جواب ور
ها کریم صادق سب کدا پختنا تا جواب کی مرنه بوئی
نزا ہوئی س کلا پدی ملگر سر ماشل کالا تقریباً شولا تقریباً ڈیرو سرا ڈیرو سلیکشن ہم ماکڑے ہوئے او منگور کا داخ ہو دینا کڑے دا بس وطن مور دا او مور ہی سو کم نشے خرچہ ہو لے ابے پختانے ہو پختون قدرتی ہم مسلمان دے نو الحمد للہ دا سے اس خبر نشتا کہ کم لوگ غاڑی بانے زمون شک رازی او یا چی کم خلق خبری کئی خصوصاً پاکستانی میڈیا دا خبر کڑے دا مین وجہ دار ہے کہ پاکستان دا انگلینڈ دا انڈیا دا ٹیم مخالفان دیا ہوئی خبر ہوئی وقصر دی پدی میچ سرا انڈیا با ورلڈ کپ نہ باہر سی پاکستان تب ڈیری ایزی چانس پیدا سی جی ورلڈ کپ اگڑی
بالکل
ہوئی فی الحال ہم انڈیا ٹیم ٹورنامنٹ کے اینڈ ہے نو افغانستان ٹیم خبر ہم مین دا ہوا کہ افغانستان نظر میچ زمان نظر ایسا احمد ورنا ہو لیکن افغانستان مین میچ ہی نیوزی لینڈ سر دے
کریم صادق صاحب دغه میچ خو هم د افغانستان لپاره ډیر مهم و کنه دغه میچ تاسو چې د هند خلاف میچ افغانستان ته ګټل مهم نه و
نو ګور اما خبر بیا رسو کرا دي چې کوم نیوزیلند نو بیل نو بیا هم بار دي بل نیوزیلند اته پوینټونه کېدل او موږ بشپاګو کې پاتې وای
نه تاسو سوچ چې دغه کې
هم ور کولو
تاسو سوچ چې هغه
کې
تاسو سوچ چې هغه کې نبی ته په کارو ځکه چې د افغانستان بیټینګ لاین خو ډیر مضبوط ته چې باید هغه لومبه بیټینګ کړي وي دغه راز نبی خپل ورنه پوره کړي وي کم تیز بالران دي چې هغه ته مخ ور کړي چې هغه بالینګ کړي وي ستیر وطن خوشي وي کنه د نبی نه
کپتان دا شی دی چې نبی زمونږ سره شلو کلو نه کیپټن پاتې شوی دی او هغه از ا کیپټن بیخی دا سی خاص ثابت شوی نه دی او مو سینیئر پلیئر دی او اکثر وخت دا سی واړو واړو مستیکونه دنه لایف کې کیږي چې کرکټن سی کې ټو شول خپل بولینګ پورا نه کړو او بل فار ایگزامپل وی خپل ټیم چې کولو چې یار مونږ چیسینګ کولو شو کنه شي کولای مو چې زمونږ مین هتیار دی هغه هن پیټو او نور پاس بولران چې څومره هوا وي چیسنگ کے بولنگ کرے چیسنگ کے ڈیفینیٹلی پیو ٹیم باندې پریشر دی زیات چې هغه ټارګټ کوزی دي کچھ کله ته چھالا ټارګټ ورکیو به انډیا خو ته خدا سی وچه بالکل رن ریټ مسئلہ وا نو غوی با وال کول او غوی اوپننګ ډیر خلاړو نو یال کی راوسته شرف الدین اشرف چې د ټول افغانستان پینز دا متعلق و چې شرف الدین ته به مو کور کړی شي نو نبی دا غوی د چیکنګ د پاره او نور میشنو کمبینیشن جوړولو ته پاره بس تجربه مجربه کړی چې څومره دغه په ماین پوهیږم نو را لا غوا دی او ان شاء الله نبی داس یو انسان نه دی چې هغه د کیپټن وی او هغه د ګراوند کې نور لکان هم داس یو کارو کې چې هغه د وطن بدنامۍ سبب کیږي نو داس یو پورو پاګند دی او ان شاء الله نیوزیلند ټیم سره میچ ګټلو سره زمونږ نه ټرن ریټ تقریبا پلس 160-170 پورې دی هغه میچ هم چې موږ په شل ډیر رنز نو ګټو نو انڈیا نے شکول زمون رن ریٹ اچیو کی سنگ جی دوبئی کنڈیشن دے افغانستان لے خپل موکرا چی سی فائنل لگو جی
من سر زین اردن کی دوسر ہم خبر کو اصلی مشی چو خبر کو
السلام علیکم امن لرا ستا تا ستا نو تا سلام انا کیلی اوند کوم امن تن ہم دبد بنا
تن ہا سلی مشی سبل غوڑی
امن لرا کریم صدر صاحب نہ خدا ول زلا تپوس کوم صدا اصغر افغان ولی استفاده دا دویم خبره دا چې پاکستان خلاف کوم افغانان وروڼو کوم جوس خروش سره لکه کوله د افغانان وروڼو د انجا سره مش کې ویلي دوره خوشاله سره نه خوشي او کې نه غوا دا ویلي دوره دغه سره نه کېبل سره خبره وکړه کې لوټ کو سره
ها یو مننه ډیره زیاته یو بل ورته هم ورزو
السلام علیکم عدل تورایم د کور میجری تحصیل علی زین سلامونه وړاندې
وعلیکم السلام
محمد صاحب دا به غونو لکه افغانستان ټیم ته یعنی ډیرو توکو وا خانم نا کېلی ونه کو یعنی انم نا ونه لګیدلو لکه سور خلکو توکو وا
سما
او بیا با دا به وست کا دبل میچ و غټیا څنګه چې افغانستان پوزیشن به خوشي به هیڅ د سی دا بوب کې رغله و چې سارا کېلی ونه کړو محمد صاحب دا څه واځه
سما دا تاسو میچ وکړه تورې سیبو
او می میچونه خو مګورو مطلب دا دی غونستون خډیر خ کلاډیون وو ډیر تیز کلاډیون وو خو د سی لو به ونه کا څوک م مو خال کو نه تو کو
سم باندې نه ډیر پر سم یو وردون کې دوی ته هم ورزو
خیر یسه ممن صاحب صبرناک تو تانه خبرې کوم له جنوبی وزیرستان ممن صاحب د کریم صادق جخما دغه دوه پښتنې دا اول دا پښتنه د لکسرنګ سي 13 ورځې انډیا ته لوب میچ و بیلوي په کار دغه د ټاس سي د په پچا وختله سي د بیټینګ کړه وځکه زین خلګا چې دغه یو قسمت ته او بل می دا پښتنه د جنه دوه لوب افغانستان غټلې دی په لوی تو پیر سره یو ین غټلې ده دوه ایزولیلند غټلې دي بل راتلون کی چانس تا کدی یو دری لوبي زوللند وغټ او دری یند وغټ زکه زار نوري لوبي چې دی دواړه لوبډلی کنزوري دا دری افغانستان وغټ په دوی دریو کې کومه یو چانس لري چې نیمه فینل ته ووځي هاي د منډو په توپیر به باسي کا دی په خپل منځ کې خو بیرته مو به سر کوي
افغان لوبډلی چې کومه دوه میچونه غټلی دي هین لوبډلی یو میچ غټلی دی پاکستان خو سیم فینل ته وته دی نو اوس نیوزیلند اوس نیوزیلند تا دوه میچونه پاتې نه نه میشته نه می بیا سره او د افغانستان سره بیا په ومه نه میشته نو که نیوزیلند نه نه میچ وګټي او د افغانستان خلاف هم میچ وګټي په ومه نه نو نیوزیلند با وزي سیم فائنل تا خو که دغه سیو نشي او افغانستان خپل میچ غټي او ټول بیا د ټول چکسومر هم ټیمونه دي دغه به درې درې میچونه راشي که پرس که هندستان هم باقی پاتې خپل دوه لوبې غټي نو بیا پر رن ریټ باندې خبره کیږي کریم صادق صاحب ګلاب جان په فیسبوک باندې لیکي چې اصل کې د پاکستان نه هند د پاکستان په وړاندې افغان لوبډلې میچ وبیلو په هغې نه پس بیا زنیره دی بدی ویل شولې د افغان لوبډلې ته د خپل افغانانو لخوا نو دغې نه وروسته بیا اصغر افغان چې کوم دی هغه هم استعفا ورکړه دغه و چې همدغه وجوهات و چې افغان لوبډله په ډېره ښه فارم کې نه وه خفه وه نو ځکه د پاکستان خلاف سمه لوبه ونه کړه دې کې څومره صداقت ستاسو په خیال باندې
نه دا خو صحیح خبره ده زلګ ستاسو دا کرکټ مینوالو دا لږ ورسره نورم پوه کی دا پوشي موجوده وخت کې د انډیانا ټیکنیکل پلیران په ټول نړۍ کې نشته یوازې هغه پاکستان بابر اعظم او رضوان اوس ښکاري چې کرکټ کوي او د انډیا ډېر ټاپ پلیران دي دی نه تقریبا درې ورځې مخکې آی پی ایل خلاص شوی دی همدغه کنډیشن کې ډېر ښه اننګونه وشول او اکثریت غړ غټ لیګونه چې ټول ورلډ هغه بیس بیس بالران نو دی کی تاسو ونه ټارګټ دی شوی دی د آی پی ایل میچونو نه دغه چې ورلډ کپ کې انډیا په لاره دوه میچونه وبیلل نو دا غي کریډټ ټول آوټستانډینګ بولینګ ته د پاکستان او همداسې د نیوزیلند بولینګ او هغه ټایم وکټ چې وا بالکل بولینګ ته پاول اننګز کې پوره سپورټ کوو نو ما تاسو سره مخکې مرکو کې ویلي چې دا شارجا او د دوبۍ وکټ دا رنگونه بدلی کله بولینګ ته جوړیږي یو دم بیٹنګ ته کیږي نو په دې ورځ باندې انډیا ډېر کلاس بیٹنګ کړی افغانستان بالرانو دومره بد بولینګ نه دی کړی شړی په شکو کې او تاسو خبره ما مخکې هم وکړه چې مونږ ټورنمنټ کې لا اني واوټ نه یو نو مونږ تم د تجربو کولو حق دی خود مختار یو او نتیجه ډیسیژن کړی کې د جې روس ته پرخه وګورځي دوبۍ کې اکثره غورځي او دی وه چې انډیا مونږ 170 راشي او کینو مونږ به خپل بیٹسمنانو باندې هم یو ازمایښت راولو او تجربه به خوچي انده کوم غټ نه چې مونږ د مشکل سره مخ ده نورال دا هیڅ خبر نشته ډېر ښه کرکټ هغه ورزم شوی او کریډټ انډیا بیٹسمنان ته دي روہت شرما راہول او پانڈیا اخر کې امید حسن نه داسې یار کړی چوکې کړې همداسې راشه پاند خد زاینوال کړی دي مونږ کوم بازارانو کې داسې کوم غلطي نه ښکارېدله چې خدای نه خواسته هغوی انډیا لکه دن دومره رنګ ورکوي نو دا کرکټ لوبه ده او دا کله کله راځي پرون بنگله دیش په څلور اتیا رنځونو باندې آؤټ شولو د آسټریلیا نه او هغوی په اوو ورو کې چیز کړه نو اوس دا خبره ټولو نه غټ پیکس میچ به همدا وي نه داسې خبره کومه نه وي او پاتې شو دا غر خبره بالکل ازغن ون اف د موست ایکسپیرینس ټیم پلیئر وو ورلد بیسټ کیپټن او ټیم سره از ا مانیټر از ا کوچ هم د انټر په ګراوند کې بچو نو ډېر بخمو پک ثابت دي دلو دا چې بیټینګ کې لک پرفورمنس خراب کی دور نه اکثریت د افغانستان پینز او کرکټ مینوالو په پاغو ډېر نیوکی کولې او دې هم مجبور شولو چې بس اوروري ینګ کرین جنک ټیم کې راوستلو هغه مخه پلیئر دي هغه له خپل سیټ پرې خوځلو او نور دی ورلد کپ نه بعد زمان نظر ټول زموږ هغه سینیئر پلیران چې موږ سره سٹارټ نه تر اوسه پوری افغانستان کې نمائندگی کی خپل ځان کې را قابلیت ته ګوري
چې زه میچل سٹارک او بومرا او شاهین افریدی نشم لوبولی، باید مونږ ینګسټر ته موقع ورکوو. او هغه ینګسټر چې راتلونکي یو کال وروسته بیا په آسټرالیا کې ټی ټوینټي ورلډ کپ دی، هغې دپاره باید افغانستان یو ینګ او ځوان او ټیلنټډ لوبډله ولري.
سمه مونږ سره اردن کې دوی ته هم ورځو. سړی مشي څو خبرې کوي؟
مننه اسرار صاحب، نصیر وزیر د دوبۍ نه در سره یم.
نصیر صاحب ډېر سړی مشي څه بل غواړي؟
دغه کریم صادق صاحب نه مې و پوښتنه ده چې لکه د افغانستان په ټیم کې مونږ منو چې ډېر ښه پلیران دي، ډېر ښه هیټران دي، خو اسرار صاحب دا پوښتنه ورنه کوم چې د دوی کوم پلیران دي چې څنګه میدان ته مطلب د بیټنګ دپاره راځي، مطلب هر یو هیټینګ کوي. دغه خو واضح خبره ده چې دغه 2020 میچونه دي، نو مطلب بیټسمین خو به هیټینګ کوي، چکې او چوکې به وایي. خو زه اکثر چې ګورم مطلب چې د افغانستان هر یو پلیئر هم رادرومي، نو کوشش یې دی چې په اوالې پړم بیزل لکه مطلب د سنگل دپاره خپل بال وی، د چوکې او د چکې دپاره. خو اکثر د هغوی د کوم د بیټنګ چې کوم سلیکشن وي، لکه د دوی د شاټ د کوم سلیکشن وي، هغه ماته ښه نه ښکاري. لکه دوی په داسې بلونو باندې سټوکونه وهي چې هغه د چکې او د چوکې دپاره برابر نه وي. لکه دوی چې کوم شاټ سلیکټ کوي، شاټ انتخابوي، هغه زما په خیال د دوی صحیح نه دی. لکه مطلب لکه په بیټنګ باندې خواري کول پکار دي.
ستاسو نه ډېره زیاته مننه کریم صادق صاحب، دغه پوښتنه ځوابوي. او بیا هم زه اوریدونکو ته وایم چې افغانستان ډېر په خخ رنجونو باندې چې کوم دوه میچونه ګټلي هغه ګټلي دي. او اوس همدې ترځو چې کوم سیمی فائنل دی هغه ته پاکستان لوبډله بریالی شوې ده. او ریاض صاحب، ستاسو په خیال باندې د پاکستان سیمی فائنل کې به د جنوبي افریقا سره میچ وي او که د آسټرالیا سره به وي؟ او ستاسو په خیال رضوان خو چې مونږ پروام نه ساتو چې هر څوک راځي مونږ ته تیاری، نو څه ګوري چې پاکستان لوبډله چمتو ده سیمی فائنل به وګټي کې څنګه؟
بالکل، اصل کې موندا خبره ده چې کوم سینیئر ټیم دي او هر یو ټیم چې سیمی فائنل ته راشي، نو هغه دا نه لري چې ماته کوم یو ټیم مخې ته راشي که نه. هغې په دې هغې چې انشاءالله مونږ کانفیډنس سره یو، اور کوم کانفیډنس سره یو ټیم جوړ شوی دی او یو خلک سره یو اندازه یو کېږي، سره هر یو مایند سره یو کېږي، نو هغه به دا غم نه کړي چې بایا مونږ له هغه راوځي ساؤت افریقا راشي یا مونږ له انگلینڈ ٹیم راشی کو جو سو کم راشی ان شاء اللہ آگا تمہارا کانفیڈینس رشی ہوئی تھی اور دونوں خم اچھو نے مکھی گٹلی دی چی خب فائٹ لو با سی فائنل کی کولو چار یو ٹیم سنا
نو نه ګوري چې وام اپ میچ کې ساوت افریقي یا جنوبي افریقي پاکستان ته ماته ورکړي با حارث روف او دغه راز نور چې کم تیز بالرانو د پاکستان هغه باندې ډېر رنزونه جوړ کړو، نو ک جنوبي افریقا سیمی فائنل کې پاکستان سره میچ کین، نو پاکستان د پربړې رګدان نه وي کنه؟
نه ګران نه کړه. هر یو میچ ما وی چې هر یو میچ یو ټف میچ، یو پریشرایز میچ، یو ځکه چې دا غټ میچ دی سیمی فائنل. او تاسو د سایډ میچ تاسو خبره وکړه، آیو فرندلی میچ، نو څنګه کریم صادق ویل چې سایډ میچ کی یا داسې میچ کی چې سړی وي چې زه خپل پلیس پلیران ټیسټ کوم او کوم، نو هغه یو سایډ میچ دی، ټیسټنګ میچ دی. دا میچ دی په ساؤت افریقا یا انگلینڈ بم پریشری، په پاکستان پلیئر بم پریشری، ځکه چې دا ورلڈ کپ سیمی فائنل او هغه ټول دنیا هغه ته فوکس شي. پریشر دواړه سایډ نه، هغه کی صرف دای چې کوم ټیم خلو به وکړه هغه به مخکې فائنل ته کوالیفای کی.
ډیر زیات مننه ستاسو دواړو ملمنونو، ماول زبا د کریم صادق صاحب نه هم دغه پښتنه وکم خو وخت زمونږ ختم شوی دی. نو نړۍ مننه ستاسو نه کریم صادق صاحب او ریاض افریدی صاحب، تاسو موږ سره پروگرام کې برخه واخیسته، خو وختونه تاسو ته ډیر زیات مننه.
ډیر مننه جی، شکریہ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اوردونکو مکسر او د پاکستان د ملی لوبډلې پخوانی لوبغاړی ریاض افریدی صاحب او دغه راز د افغان ملی لوبډلې پخوانی لوبغاړی کریم صادق صاحب، د دوی نه ډېره زیاته مننه موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته. او کبیر خان صاحب، موږ سره ژمنه کړې وه د پاکستان د کرکټ ملی لوبډلې پخوانی لوبغاړی، خو هغه حاضر نه شو، کېدای شي هغوی ته څه ستونزه وه، څه مسله وه. همدې سره پروگرام ځوانانو غږ وخت پای ته رسیږي. خپل کوربه سره لمومند د اجازه ورکړي. د الله په امان. وختونه
د 2021 کال د کرکټ د شل اوریزه لوبو ورلد کپ. او بیگ شاٹ، هیوج شاٹ، ویئرز ایت گون انټو ذا سٹاندز. له میدان تر اوریدونکو د خوندورو لوبو حال.
افغانستان او پاکستان هم د تلولي غټلو خوبونه ویني.
افغانستان ټیم چې ده هغه د شلوریزو یو بهترین لوبغاړه ده.
کوشش یې کې هم اچھی کرکټ کھیلې، یی کوم کې هم ان شاء الله جیتنګ.
خو بخ په لچا سره یاری کوي او میدان به سوکړي، دا معلومات مونږ درکو هر ورځ په مشال اډیو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او همدا اوستری ګټه پورته کړئ.